قدر من اوریدن کو اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ریډیو و ریډیو دا تاسو خراغلی نن د اتوار یا یک شنبه ورځ نوومبر د میاشتې ورسمه نیټه ده چې د لړم میاشتې له دیرشمې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي دا د فواد لامی او زما همکار
محمد اکرام
په دې خبرونه کې ساسو قربان یو لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلی د سپریم کورټ په حکم د مذهب د سپکاوی تورنی آسیه بیبی د خوشکولو فیصله ورستو احتجاجونه او تشدد د حکومت او د ریاست ناکامی نه ده بلکې دا د ټولنې ناکامی ده
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي چې واشنگتن ته یې دا وړاندیز نه دی کړی چې د عافیه صدیقی د خوشی کېدو په بدل کې د ډاکټر شکیل افریدی خوشی شي قریشی وایي ریاستونه داسې معاملې نه کوي
او د نړیوال بانک یو تازه رپورټ وایي د پاکستان په کلیوالو سیمو کې ژوند کوونکي خلک په ښارونو کې د ژوند کوونکو په نسبت زیات غربت سره مخ دي او د ژوند بنیادي اسانتیاونه تر ټولو زیات محروم دي
او روسي مهمه خبره دا چې د فرانسې په سرکار پاریس ښار کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د ختمېدو د سل کلنې کلیزې په ویاړ د سوره جوړه شوه او د دغه ستر او خونړي جنگ د ختمېدو په یاد د صدر ترامپ په ګډون د اویاو هیوادونو مشرانو په دې دستوري کې ګډون کړی او اوس هم
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده چې تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیغ په نیغه باندې اوري په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب د په سپکاوی تورنی آسیا بیبی د خوشکولو فیصله ورستو چې کم احتجاجونه او قهرجنې مظاهرې راپارېدلې وي نن د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلي دي چې دا د حکومت او یا د ریاست ناکامی نه و بلکې دغه ټولنی ناکامی ده نوموړي په مذهبي عالمانو باندې غږ کړی دی چې په ملک کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د تصادم یا د یو بل سره د جګړې مخه نیولو لپاره خپل رول ولوبوي نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي
د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلی دی دلته د مذهب په نوم ذاتی ګټو دپاره سیاست کیږي او سترې محکمې فیصلې نه پس کوم بحران جوړ شوی و هغه د ریاست نه بلکې د ټولنې او فکری بحران و په لاهور ښار کې رحمت للعالمین کانفرنس ته وینا په وخت اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلی دی د مذهب سپکاوی په تور نیول شوی آسیا بیبی رهای حکم سترې محکمې کړی دی او احتجاج پرې هغه خلکو وکړو چې دا فیصله یې لوسته هم نه وه او د سترې محکمې فیصلې نه پس کوم بحران جوړ شوی و هغه د ټولنې او د فکر بحران و
یہ بحران حکومت کا بحران بھی نہیں ہے یہ ریاست کا بحران بھی نہیں ہے یہ معاشرے کا بحران ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ مذہب کا لواطا اور کے سیاست کر رہے ہیں نا
فواد چودری وایي دا د حکومت یا ریاست نه بلکې د ټولنې بحران و او خلکو جوړ کړی و چې د مذهب په نوم ذاتی ګټو دپاره سیاست کوي فواد چودری وایي د پیغمبر اسلام امینې نه یو مسلمان هم انکار نشي کولی خو دلته کچرې حکومت یو مشر ټاکي نو پرې دا خلک احتجاج کوي او کچرې یو بل هیواد کې څه خبر وشي نو بیا هم دلته احتجاجونه کیږي فواد چودری وایي د فکر په جنگ کې د زور نه نه بلکې دلیل ضرورت وي خو بده مرغه چې هرشا د دلیل له ذریعې خبره کړې ده لکه مولانا حسن جان او سرفراز نیمی پرشند علماو نو هغه وجل شوی دی حتی چې کوم بزرگانو د امن خبره کوله لکه حضرت بخش حجویری بابا فرید او دغه شان نور نو د هی قبرونو باندې هم بریدونه شوی دی فواد چودری منی د دې ذمہور هم ریاست دی ځکه چې کله د دلیل والا خلق د ټوپک والا خلکو وجل نو د غ ریاست یو د تماشبین کار کوله
جو ناکامی نه هماری رہی ریاست کی وہ یہ رہی کہ یہاں پر ریاست دلیل کے مقابلے میں دوسری دلیل کے لوگوں کو بچا نہیں سکی، کیونکہ ایک دلیل والے کے پاس بندوق ہے، دوسرا دلیل والا جو ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو جب تک ریاست یہ انشور نہیں کرے گی، برابری کا معاملہ نہیں دے گی، برابری کا ماحول نہیں دے گی، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
دوی وی دا ریاست ناکامی دا چھے پر دلیل خبر کون کیے بچ نہ کڑل، یو سره ټوپک دی بل تشلاس، نو څنګه برابر شول؟ تر کومه چې ریاست خپل کردار نه ویلوبولې دغه مسلې نشي حل کېدی۔ د اطلاعاتو مرکزی وزیر زیاته کړې ده اوس به ریاست په داسې معاملو غلې نه پاتې کیږي۔ دوی علماو او مذهبي مشرانو نه هم غوښتنه کړې ده چې د نظریاتي جنگ کې خپل مثبت کردار ولوبوي۔ فواد چودھری دا خبره داسې حل کړې دي چې یو 3 اکتوبر سترې محکمې فیصلې نه پس تحریک لبیک لخوا گرد هیواد کې مظاهره ختمولو لپاره هم د دوی حکومت مظاهرچانو سره معاهده کړې وه او داغوی ټول شرطونه منلي وو۔ حتی د تشدد نه ډک مظاهره کوونکي مظاهرچانو د خوشي کولو غوښتنه هم حکومت منلې وه۔
بیا هم خراغ لی او بل رپورٹ دا چیا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی پرون په ملتان کې وویل چې اسلام آباد پاکستان ته کوم داسې وړاندیز نه دی کړی چې د ډاکټر شکیل افریدی په بدل کې د عافیه صدیقی خوشی شي. شاه محمود قریشی وویل چې پاکستان د ریاست په توګه د عافیه صدیقی د راخوشي کېدو هڅه کوي، خو داسې کومه معامله نه ده ترسره شوې. غدا هم وویل چې د امریکې په غوښتنه د افغانستان د سولې په بهیر کې پاکستان د هر راز مرستې ته چمتو دی.
خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی پاکستان امریکې ته د ډاکټر عافیه صدیقی او ډاکټر شکیل افریدی د بدل هیڅ وړاندیز نه دی کړی او نه ریاستونو ترمنځ داسې سوداګانې کیږي. تیر ورځ ملتان ښار کې میډیا سره خبرو په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی دا خبرونه رد کړي دي چې پاکستان د امریکې ته د ډاکټر شکیل په بدل د عافیه صدیقی رهایي غوښتنه کړې ده. شاه محمود قریشی ویلی دی عافیه صدیقی رهایي لپاره په سفارتي توګه پاکستان هڅه کوي، خو داسې سوداګانې د ریاستونو ترمنځ نه کیږي.
سودے نہیں ہوتے، اس قسم کے سودے بازی نہیں ہوتی۔ ہمارا اپنا موقف ہے، ان کا اپنا موقف ہے۔ شکیل افریدی کے بارے میں پاکستان کا ایک بڑا ٹھوس موقف ہے، اس کو ایک پروسیس کے ذریعے ایک سزا ملی ہے اور پاکستانی سمجھتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کیا ہے۔
شاہ محمود قریشی وی د امریکی خپل قانون دے او د پاکستان خپل قانون۔ ڈاکٹر شکیل افریدی په حق لا د پاکستان خپل یو دریز دے او پاکستان گنی ڈاکٹر شکیل د پاکستان ګټو پر ضد کار کړی دے۔ په ڈاکٹر شکیل دا تور دے چې هغه د القاعده مشر اسامه بن لادن لټون د پاره امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مرسته کړې وې او دوی د معلوماتو په بنیاد امریکای کال 2011 ابتاباد خار کې اسامه بن لادن وژلې وو، خو ډاکټر شکیل افریدی ته په دې تور نه بلکې یو لا قانونه ګرځول شوې ډلې سره تعلق په تور د 3 کال سزا اورول شوې ده. ډاکټر عافیه صدیقی ته د امریکایي یو عدالت شپږ اتیا کالو کېد سزا پدې ورکړې ده چې ګڼي دوی افغانستان کې په امریکایي ځواکونو برید کړی وو. شاه محمود قریشی دا خبره هم کړې ده پاکستان دا خواهش لري چې افغانستان کې امن راشي او د مقصد لپاره د امریکې په غوښتنه هر کس مرستو ته هم تیار دی.
ریکنسیلیشن کا پروسیس، ایک پریس پروسیس کا آغاز بھی ہوا ہے۔ امریکہ کے کہنے پر ہم نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے۔ میں افغانستان بھی گیا تھا اور صدر اشرف غنی صاحب کے ساتھ، ان کے وزیر خارجہ ربانی صاحب کے ساتھ طویل مذاکرات ہوئے، ان کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں عبداللہ صاحب ان سے مذاکرات ہوئے اور ہم نے ایک راستہ کا تعین کیا ہے۔
دوی وی د امریکې په غوښتنه پاکستان افغانستان سره هر قسم مرسته کړې دي. دغه شان افغانستان قیادت سره هم پاکستان مذاکرات کړې دي او دوه هیوادونو ترمنځ د مسلو هواري لپاره یو طریقه هم جوړ کړې شوې ده. شاه محمود قریشی وی افغانستان کې امن لپاره ضروری ده د سیمې نور هیوادونو هم په دې کې خپل کردار ولوبوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې څه لیکل شوي دي. نن زموږ همکار مختار خلیل صاحب د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې ډان یوې مقالې ته کتنه کړې ده چې پکې د پاکستان سپریم کورټ هغه وروستۍ فیصله باندې ذکر شوی دی چې د پېښور های کورټ فیصله یې ځنډولې ده او د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوو کسانو سزاګانې بیرته پر ځای کړې دي. دغه کتنه تاسو وړاندې کوو.
ریما عمر پاکستان کې د قانوندانانو د بین الاقوامي کمیشن یو ځوان عمر زنانه قانوني سلاکار ده. نن د پاکستان په مشهور اخبار ډان کې د فوزی انصاف د سرخط لاندې د ریما عمر یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. ریما عمر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پېښور های کورټ تیره هفته د فوزی عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په مختلفو تورونو کې او یو کسانو ته اورولي سزاګانې ختمی کړې دي. پېښور های کورټ د فوزی عدالتونو لخوا د مجرم ګرځولې شو دغو او یو کسانو د بری کولو په خپل فیصله کې لیکلي دي چې فوزی عدالتونو دوی ته د بدنیتۍ په بنیاد دا سزاګانې اورولي دي، ځکه چې د دوی خلاف څه مضبوط شهادتونه او ثبوتونه نه وو. ډان خپل مضمون کې زیاتوي چې د پېښور های کورټ د دې فیصلې نه د بشري حقونو د ډلو د دې اندېښنو او فکرمندو تصدیق کیږي چې په فوزی عدالتونو کې د انصاف په بنیاد د مقدمو د سماعت هغه معیار نشته د پاکستان په آئین کې او بین الاقوامي قانون کې مقرر کړی شوی دی. مضمون زیاتوي چې د پېښور های کورټ د فیصلې نه دا خبره هم څرګنده شوې ده چې د تند انصاف په بنیاد فوزی عدالتونو ته د ترهګرۍ د ځینو جرمونو په نوم په عامو خلکو د مقدمو چلولو اختیار ورکول په ایمانداری سره د مقدمو چلولو د بنیادي اصولو خلاف ورزي شوې ده. سرکار نه یوازې په دغو ملزمانو آزادو او بے پرو عدالتونو کې د دوی د قصور په ثابتولو کې پاتې راغلي دي، ولې په دې ټول عمل کې د بشري حقوقو خلاف ورزي هم کړې دي. پېښور های کورټ د دې او یو ملزمانو د مقدمې د سماعت کولو په موقع لومبه د ملزمانو د صفایې د وکیل په اهلیت اعتراض کړی دی. د فوزی قانون لاندې ملزمانو ته په خپل خرچ د خپل خوخي د وکیل نیو اجازه وي. د دې ملزمانو خپلوانو د فوزی عدالتونو خلاف پېښور های کورټ کې د ارزای د سماعت د پاره چې کم اهل او د درون فیس وکیلان نیولی وو، فوزی عدالتونو کې ورته د دې قسمه وکیلانو پیش کولو اساني نه و ورکړې شوی، بلکې د سلورو پنځو کالو د تجربې او د دې قسمه مقدمو له د نا اهل غوندې وکیلانو په پیش کولو مجبور کړې شوی وو. د دې نتیجه دا شوه چې په ایمانداری سره د مقدمو سماعت د تند انصاف په نوم قربان شو. پېښور های کورټ خپل فیصله کې په دې هم فکرمند د ښکارا کړی دا چې فوزی عدالتونو کې د دوی د مقدمو د سماعت نه دا واضح نه ده چې وکیلانو ملزمانو سره په کومه ژبه کې خبرې کولې، او نه دا چې آیا ملزمانو او وکیلانو ته ځان لا بل د کېناستو او خپلو کې د سلاش مشورو کولو اجازت ورکړی شوی وو او کنه. پېښور های کورټ خپله فیصله کې دا تاثر هم ښکاره کړی دی چې د صفایې وکیلان بناوټي وکیلانو، او دا چې سماعت اسی یوه ډرامه او تماشا وه. دویمه دا چې د ټولو ملزمانو خلاف د شهادتونو بنیادي وسیله د دوی اقبالی بیانونه دي. اقبالی بیانونه ټول په یو لاس لیکلی شوي وو او انداز هم یو شانو، لکه چې دا هم یو تن لیکلی وي. بله دا چې دا اقبالی بیانونه د ملزمانو د نیوونه څو کلونو وروستو اخیستی شوي دي. دا ملزمان ټول وخت ځان له نظربند ساتلی شوي وو او خپلو خپلوانو او وکیلانو سره هیڅ رابطه نه وه. پېښور های کورټ لیکي چې اقبالی بیانونه یا خو د ځانه لیکلی شوي دي یا د ملزمانو د والو ټکولو په زور دوی نه اخیستی شوي دي. پېښور های کورټ په دریم نمبر په زور د غایب کړی شوو کسانو او فوزی عدالتونو کې د دوی د مقدمو خپل سماعت سره د تعلق او تړون خبره هم په ګوته کړې ده. دلته های کورټ دا خبره په خصوصي توګه ذکر کړې ده چې ملزمان ډېر پخوا یعنی په کال 2009 کې نیولی شوي وو او فوزی عدالتونو ته د پیش کولو نه وړاندې ټول کلونه په خفیه ځایونو کې ساتلی شوي وو. ان چې د عدالتونو په وینا هم خفیه ادارو د دې کسانو ځان سره ساتلو نه انکار کړی وو.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده. نړیوال بانک یو تازه رپورټ خپور کړی دی چې د پغه کې د پاکستان په اړه ویلي دي د پاکستان نږدې 80% خلک د بیوزلۍ په کچه یا د غریبۍ په کچه ژوند تیروي. په دې رپورت کې دا راغلی دی چې د کلیو او د خارونو د ژوند ترمنځ توپیر په سند ایالت کې 10%، په پنجاب کې 14%، او په خیبر پښتونخوا کې 15% دی. نور جزئیات یې له ارشد مومن څخه واوري.
په سخت اقتصادي وضعیت کې خپل پاکستان پاړول نړیوال بانک په خپل یو رپورت کې ویلي دغه هیواد زیات بې وزله یا غریب خلک په کلیوالو علاقو کې ژوند کوي او د دوی ژوند نږدې د ټولو اسانتیاونه محروم دی. د اوبو د رسولو، د صحت او صفایي او بې وزلۍ د حالت په سرخط خور راپور کې نړیوال بانک ویلي د رقبې په لحاظ د هیواد تر ټولو غټه صوبه بلوچستان کې 25% خلک د بې وزلۍ د کرښې لاندې ژوند کوي. په رپورت کې ویل شوي د کال 2001 کال 2002 راهسي د خري او کلیوالو علاقو ترمنځ د بې وزلۍ په برخه کې بدلون نه دی شوی او دغه توپیر په کلیوالو علاقو کې 16% او خريو سیمو کې 13% دی. سیړونکو خبريال حق نواز وایي په کلیوالو سیمو کې د اقتصاد اسانتیاوي نه دی برابر کړل شوی.
خو د وخت سره سره اوس هغه خلک چې کم دي هغه ډېر مختلف ستونزو سره مخ دي، لکه یو خدای دا چې روزګارونه په زمیداری کې په پاکستان کې چې موږ وګورو نو ورځ تر ورځې کمیږي. په زراعت باندې د خلکو هغه حکومت لخوا هغه شان توجه نشته، د اوبو مسلې دي، فصلونه هغه شان نه کیږي، هغه شان مزدوري نه کیږي. بل د وخت سره سره چې کمی سہولیات چې کمرال لاغه د پاره هم د خلک کوششونه کوي چې د خاري طرف ته لاړ شي.
په ریپورت کې ویل شوی د خاريو کلیوالو علاقو په ژوند کې زیات 10% توپیر په سین صوبه کې، په پنجاب کې 14 او خیبر پښتونخوا صوبه کې دا فرق 15% دی. دغه ډول په کلیوالو او خاريو علاقو کې د تعلیم پاړوند ویل شوی چې د نورو اسانتیاو په سیر په کلیوالو علاقو کې د خاري سیمو په پرتله د تعلیم کچه هم ټیټه ده. او ویل شوی چې په ځانګړي ډول بیا په کلیوالو علاقو کې د تعلیم د خاري علاقو نه نیم په نیمه کم دی. په وروستیو کې نړیوالې مالیاتي ادارې هم په خپل یو راپور کې ویلو چې په اقتصادي لومه کې ښکیل پاکستان په کمزوري کچه، اقتصادي پرمختیا او غربت د خراب اقتصاد لاملونه دي. حق نواز وایي په کلیوالو سیمو کې د غربت یو وجه هلته په آبادۍ کې اضافه هم ده.
لکه آبادۍ سی واقعي روستره ده چې موږ ګورو هغه ځمکه تقسیم شوې، هغه کورونه تقسیم شو، هغه ځایونه کم شو، د هغې په وجه باندې خامخا اثر پرېوتو. په خوا چې به سړی په هغه ځای کې اوسېده په گزاره به کېده نو اوس نه کېږي. د په وجه باندې دا کم ځمکه چې تقسیم در تقسیم شوې ده، آبادیانې زیاته شوې، د دې وجه هم دغه ده چې غربت نور هم سیوا شو.
په دغه راپور کې ویل شوی چې پاکستان ته خپل خلک له غریبۍ وستل او روزګار موقع پیدا کول هم ګران شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې پاکستان دا وخت د خپل تاریخ په سختو اقتصادي حالاتو کې ښکیل دی. حکومت وایي د اقتصادي مشکلاتو نه وتلو لپاره په سمدستي ډول 2 لس ارب ډالرو ته اړتیا لري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه شبقدر.
د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون د پاکستان په قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي ادارې اف ټی می ویلي دي چې دوی کډوالو ته د پیسو ورکولو چې کومه تګلاره وه په هغه کې بدلون کړی دی. او اوس که څومره موده هم تیر شي خو د کډوالو چې کمی جایز پیسې به هغه ته ورکوونکي دا به د دې لپاره پرتی به کچري هغوی په یو خاص موده کې دغه پیسې وانه خستلې. د دې ترڅنګ د خبر د سپا قبیلی به کور شوو خلکو ولی دي چې خپل سیمو ته به نستنیږي تر څو چې ورته حکومت ټینټونه او نورې مرستې نوي ورکړي. د دوی بیا واپسی دو ځله هغه زنډبل شوې ده او دا ځل به دوی د نومبر په 19 نیټه باندې بیرته خپل سیمو ته ستنیږي. نور حال په د سیمې نه در بریډیو خبريال ابراهیم شینواری راکوي.
په پېښور کې د فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي یعنی د قبایلي سیمو د آفتونو د انتظام ادارې لاړخه خپور شوی یو بیان لمخه د دغه ادارې نوی مشر ناصر خان دورانی د قبایلي سیمو بې کوره شو کورنیو له واړه هغه رقمونه کوم چې د هغوی د واپسې په وخت یا د اغې نه تر شپږ میاشتو پورې متاثره کورنیو له په مختلفو وجوهاتو نو ورکړی شوي سمدستي د واپسې ورکولو اعلان کړی. د نوې اعلامیې لمخه واړه هغه متاثره کورنیو ته خبرې ورکړی شوی چې د کال 2014 راهیسې چې د چا هم زر روپے د ٹرانسپورٹ خرچہ او 15000 نور د سندستی ضرورتونو تر سره کول د پاره ورکول کېدون کې رقم په څه هم وجه نه د تر لاسه کړي. هغه د پسندستی توګه د ادارې د ذمہوار چارواکو سره د خپل رقم تر لاسه کولو په اړه رابطه وکړي. د ایف ڈی ایم ای د دغه نوې پالیسۍ یا تګلارې په حق له د ادارې وین احسان داوړ وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې دغه ګامې د متاثر کورنیو د شکایتونو پر وړاندې کې پورته کړي.
ډېر زیات شکایتونه مونږ ته د ټولو قبایلي د 500 وړو چې کوم قبایلي ایجنسۍ د مونږ سره دي د واپسۍ په عمل کې د دینا بعد دا شکایتونه راتلل د چا به سیم بلاک وو، د چا به ATM کارت کار نه کولو، چا ته به بینک ته پیسې نه و راغلي، یا به نور څه وجوهات وي. نو دا چې کوم شکایتونه چونکې دوی مخکې نه په دې باندې خبر وي، نو دا بالکل دا پالیسی اوس واپس واغسته او دا یو ویل چې د چا څه قسمه هم د واپسۍ په وخت باندې دا 350000 روپۍ نو دا به ایف ڈی ایم ای ورکوي که هر څومره ټایم په تیر وي. چې کوم رجسٹرډ متاثرین دي او چاته دا کارډ ATM کارډ ملاو وي نو دا پیسې به هغوی ته واپس ملاوېږي.
احسان داوڑ واضح کړه چې په خوابه د 15000 روپو دغه مالی مرستې د کډوالو کورنۍ واپسې پلان اعلانې دو تر شپږ میاشتو پس د ادارې په بانک اکاونټ کې په دغه وجه واپس جمع کولای شوې چې دغه رقم به خپل حقدار کس یا کورنۍ په دومره موده کې ترلاسه نه کړو. البته اوس د شپږو میاشتو دغه قدغن ختم کړای شوی او متاثره کورنۍ کولای شي چې هر وخت همې د خپل واپسې پلان نه پس دغه رقم د ادارې نه ترلاسه کولای شي. بل اړخ ته د خیبر ضلع باړې تحصیل سپاکم د مشرانو یو جرګې نن د حکومت نکلکه غوښتنه کړې چې که په 19 نومبر شروع کېدونکي د دوی واپسې نه وړاندې دوی سره ضروري مرستې ژمنه نه شوې نو دوی به خپلو کورونو ته د تلو نه انکار وکړي. په باړه کې د سپاکم سره تعلق لرونکي ترابلي وایس اف امریکا ډیو ته د نننۍ جرګې د پریکړو په هټه د موبایل فون د لارې وویل
ونیدی خبر اپ چې پټول په اتفاق وو چې یاره خالی لوس بارتاګ التا وران کورونن دی او بنیادی سہولتونه نشته. نو په داسې حالاتو کې تاګ نه نه تاګ مولا خدای نه ممکن دی پاک التا ژوند تیرول. بنیادی یو پوینټ دا وو دوه خبره ده شو چې د تیرو د سپو یو کم متاثرین دی د هغه پرې التا یو قومي مشر دی چې ورس کو زیوی ته یی دایو ته مشر کړو او یو غټه د سرکنی جرګه هغه یو ټا کلا چې هغه به د ای سی ڈی سی او د ڈی جی اف ڈی ایم سره ملاقات کوي چې د بار تیرو د خلکو د واپسې په صورت کې به دوچې شي ورکی کا اب یک دفعې سلام شو چې څویر کول وی خو خبره چې نوی نو د تاګ نه نه تک به تر دی.
یاد دی چې ایف ڈی ایم ای او د خیبر ضلع نظامی د دې نه وړاندې هم دوه واره د سیبا کټوالو دوه پسې اعلان کړی وو خو د کوکې خیلو کورنیو په حکومتي مرستو خپل ناخوښي څرګندولو او دوه پس لون انکار له وجې د سیبا کټوالو پسې دوه واره وزنډولای شوه. دا مهال د سیبا کم قریبا 2500 کورنۍ د تیرا پسندنا سپیندرن درینغری سنډاپال او نری بابا کې خپل کورونو ته د تلو په انتظار دي. خو دغه کټوالیای چې په دغه علاقو کې زیاتره د دوی کورونه ړنګ شوي او ورسره دغه علاقې اوس د یخنۍ عزت کې هم دي د کومې لوجه چې دوی ته په خپل واپسې کې مشکلات دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوا، خیبر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
ټاکل شوې ده چې سر له سبا په د خیبر پښتونخوا په باجوړ ضلع کې د پولیو درې ورځنۍ مهم پیل شي. په دغه کمپین کې به د ځایي مقاماتو په وینا 2,22,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو نه کته وي د پولیو څاڅکي ورکړ شي. ویل کېږي چې په دې ځل کې به په هر ټیم کې زنانه کارکوونکي هم وي څو د کورو دننه ولاړ شي او ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. پام وکړئ په دې حقله د عرفان الله جان رپورټ.
په داسې حال کې چې د باجوړ په قبایلي ضلعه کې د رواني میاشتې د نومبر په لومړۍ نیټه په دوو ماشومانو کې د پولیو یا د ګوزن وایرس موندل شوی او په خیبر پختونخوا کې څلور د پولیو یا د ګوزن پیخي مخې ته راغلي. په قبایلی ضلع باجوړ کې سبا یعنی د نومبر د 12 نیټې نه د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ پر ضد پیل کېدونکې درې ورځنی مهم لپاره د ضلع انتظامی چارواکو او د صحت محکمې وګړو د کوټولي ګامونو اخیستو پریکړه کړې ده، او دغه مهم په کامیابۍ سره سرته رسولو لپاره یې په سیمه کې غونډې هم کړې دي چې پکې د سیمې د ولس نه غوښتنې شوې چې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي په دې مهم کې خپل کردار ترسره کړي. د سیمې علما کرامو او د میډیا کارمندانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د باجوړ ضلع د صحت د محکمې مشر یا ډي ایچ او ډاکټر وزیر خان ساپی ویلي، په باجوړ کې بعد ازل 2,22,000 د 15 کالونو کم ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن نه د بچ کېدو څاڅکي ورکولی شي، او دغه لپاره یې 800 کم دشتیمونه چمتو کړي دي.
دا 2,22,000 ماشومان ان شاء الله تعالی چې دې کمپین کې مونږه ویکسینیټ شو، دې کمپین د لپاره د ټوټل مونږ سره 104 ته ایریا انچارج به لګي مونږ سره کار کوي، او دا شانی په دې کمپین کې به مونږ سره 829 ټیمونه به کار کوي.
د باجوړ ضلع ډیپټي کمشنر عثمان محسود غونډې ته په خپله وینا کې په اولس غږ وکړو چې دوی دې د پولیو ټیمونو سره خپلې مرستې وکړي چې د پولیو یا د ګوزن څاڅکي هر د 15 کالونو کم ماشومانو ته ورسیږي.
په دې ورځ ټول د باجوړ خلکو ته که مشر دی که کشر دی که نارینه دی که زنانه دی ټولو ته زما دا ریکوست دی چې تاسو مهرباني وکړي زمونږ د 12 تاریخ ټیم شروع کی، په دې کې د بھرپور شرکت وکړي، د پولیو ټیمونو سره د تعاون وکړي، ماشومان دې نغلی کی، ماشومان دې پخپله ورته راوباسي، هغه سره دې ګرځي چې ماشومان ورله راوړي، هغه له پولیو څاڅکي ملاو شي او دوی ته یو ښکلی او تندرست مستقبل ملاو شي.
د ښار د پولیو کمیونیکیشن افسر انور نگار غونډې ته ویلي دي چې دا ځل یې د پولیو پر ضد کمپاین کې 114 ټیمونه زیات کړي دي، او هغه حساسې سیمې چېرته چې د پولیو وایرس موندلو د راتللو یره ده، نو هغه سیمو کې به زنانه هم د پولیو ټیمونو سره کور په کور ګرځي چې هر ماشوم ته دغه څاڅکي ورسوي.
په هر یو کونسل کې موږ دا خبرې ټینګ کوو چې په هر یو ټیم کې زموږ سره زنانه وي چې هغه کور ته ننوځي، زموږ کم ماشومان پاتې نشي، او موږ په دې کې کامیابی وو چې هغه باجوړ څنګه شپږ کال پورې د 2012 پورې پولیو پرې دا موږ بیا پولیو پرې کوو.
باجوړ ضلع کې انتظامی چارواکو د پولیو د ګوزن د مخنیوي مهم پر مهال په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر هم نیولې دي. یادونه ورلا چې په کال 2013 کې په خیبر پختونخوا کې سلور نوي د پولیو یا د ګوزن ناروغي پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې یو په ضلع چرتاده کې او یو په خیبر پختونخوا کې نوي ورګډې شوي قبایلی ضلع خیبر او دوه په قبایلی ضلع باجوړ کې مخې ته راغلي دي، او په ټول پاکستان کې تیر کال د پولیو یا د ګوزن ناروغي 8 پیښې رپورټ شوې دي. ارپان الله جان، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ٹی وی ضلع باجوړ.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی او اوسو بلوچستان صوبې ته. هلته د چمن سره په سرحدي پوله باندې د ایرانی ځواکونو په ډزو کې دوه پاکستانیان وژل شوي دي. نور تفصیل پې د کوټه نظر ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکی وی دغه پیښه د کوټې څخه د 1500 کیلومتره په واټن باندې د ایران او د پاکستان پر سرحدي پوله شمسر کرامه سسواله د پنجګور ځای چارواکو وویل چې د بروم له سیمې څخه په یو ګاډۍ کې شپږ کسان روانو چې و ایران ته په لا قانونه ډول باندې د تګ هڅه کوله. د پنجګور ځای چارواکی وی چې د ایران د سرحدي قواو له لوري پر دوی باندې ډز وسوي چې په نتیجه کې دوه کسان ووژل شو. په وژل شو کې یو د پېښور حمید الله او بل بیا د تربت عبد الله شامل دی. دغه ډول دوه کسان ټپیان سوي هم دي. په دوی کې د پېښور محمد خان او د کوټي دلاور شامل دي. ځایي چارواکی وی ایرانی چارواکو دوه تنه نیولي هم دي چې دوی بیا وروسته د پاکستان وفایت په لاس ورکړل. ټپیان سوي کسان یې د پنجګور ځایي هسپتال ته وړي دي چې هلته اوس تر درملنه لاندې دي. د ایران او د پاکستان پر سرحدي پوله باندې هر کال په زرګونو کسان په غیر قانوني ډول باندې ایران ته اوړي چې بیا اروپا او ترکیه ته ځي. تیر کال هم تر 10,000 زیات کسان وفایت ته په لاس باندې ورکړي وو چې دوی په لا قانونه ډول باندې د 6-7 لپاره نورو هیوادو ته د تګ هڅه کوي. تیره ورځ د ایران او د پاکستان ترمنځ سرحدي پوله 0.7 د څلیرو ورځو له تړلو وروسته څخه خلاصه سوې وه. د پاکستان او د ایران ترمنځ سرحدي پوله 0.7 د اکتوبر پر 14 باندې د ایران له لوري تړل سوې وه. څرګنده دي وي چې تیره میاشت د ایران وزایدان ته نږدې پر سرحدي پوله باندې د ایران 14 پاسداران وتښتول شو چې په دوی کې دوه د استخباراتي ادارو مشران هم شامل وو. ایرانی چارواکی وی چې د دغه پیښې مسولیت جیش العدل سنی ډلې په سر اخستی دی. ایران له پاکستان څخه غوښتنه کوي چې د دوه کسانو پر اخوش کېدو کې د خپل رول ولوبوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټا.
زه چی وخزایم
زمانوم طاهرہ دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه تخبل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
لنن پورا سل کال وړاندې یعنی د 1913 کال د نومبر پر 11 نیټه د اولنی نړیوال جنگ د ختمېدو لوزنامه لاسلیک شوی و. په همدغه یاد نن په پاریس کې د نړۍ د اویاو هیوادونو مشان چې پکې د امریکای صدر ډونالډ ترامپ هم شامل وو یو دستور جوړ کړی و. پرون هم یو بل ورته د سوره جوړ شو په پاریس کې چې هلته ډونالډ ترامپ نو ترلې او د کاري ځینی انتقادونه هم را پارولې وو. په مکړې د عدنان رشید رپورت
د اولنی نړیوال جنگ د ختمولو لوزنامه د کال 1913 په 11 میاش د 11 منېټي په 11 بجې شوی و او دغه لوزنامه د ارمستر ډې په نوم یادېږي. دغه خونړی جنگ کې د دواړو خوا سلبیخ ملیون خلک وجل شوی وو. نن د هغوی په یاد کې د اویا هیوادونو مشران راټول شوي دي. د فرانس صدر ایمنول میکرون د اولنی نړیوال جنگ په وخت د ایتلافي هیوادونو مشرانو د یاد جنگ سلکلنی دستوري په ترڅ کې د نامعلومه فوزي په قبر د ګلونو ګلدسته ایښو دي او په دغه جنگ کې مړه ټولو عسکرو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې دي. د فرانس صدر په خپله وینا کې وویل وطن دوستي د قوم پرستۍ پر ضد ده او قوم پرستی د وطن دوستۍ سره غداری ده. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ او د روس صدر ولادیمیر پوتن د ټولو نه په اخره کې دغه دستوري ته ورغلل. د اولنی نړیوال جنگ کې برخه اغستون کې عسکر خو وس ژوندۍ نه دي خو د هغوی اواز دغه دستوري کې ژوندۍ وو. د دغه مراسم په وخت باران ورېدو او د افریقایي هیواد سندرغاړي انجلوکو کیجو سندره ویله او په اخره کې د یو منټ خاموشي سره دغه دستوره سرته ورسېدله. دغه اولنی نړیوال جنگ په اړه امریکایانو او برتانیا فکر کولو چې دغه جنگ به د نړۍ نه ټول جنگونه ختم کړي، خوشال کال وروسته نړۍ بیا د یو بل نړیوال جنگ سره مخ شوه. د خالی یا شنبې په ورځ صدر ټرمپ د امریکایي عسکرو مقبره کې ټاکلې شوي دستوري ته ورنه راغلو. د وایټ هاوس نه جاری شوي بیان کې ویل شوي صدر ټرمپ تک د خراب موسم له سبب منسوخ کړی شوی وو. د سوشل میډیا فایلینو په صدر ټرمپ باندې سختې نیوکې وکړې چې هغه په فرانس کې موجود وو او نور څه مصروفیات یې هم نه لرل نو باید چې هغه دغه دستوري ته ورغلی وی. د فرانس صدر ایمانوئل میکرون او جرمني چانسلر انګلا مارکل هغه ځای ته هم ورغلل چېرته چې سل کاله وړاندې جرمني او نړۍ د اولنی نړیوال جنگ د ختمولو لوزنامه لاسلیک کړې وه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADiva فیسبوک VOADiva.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زو د هندستان غربي پونه خارته هلته کې د نومبر په 9 نیټه د ساګر کلیز مراسمو په موخه باندې د هغه ځای د ګجر ټولنې یو بل شو یعنی د سنگانو یو میله کې برخه اخیستلې ده. نور تفصیلی سره تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د هندستان په مغرب کې د پونه خار آباد دی. په دې خار کې د ګجرانو ټولنه د ساګر کلنې میله کې د سانګانو نندارتون را جوړ کړی دی. په دې میله کې د پیو یا شودو کاروبار کوونکو سره د مرستو لپاره سانګانو ته د مینې په خاطر دوی لمبول شي او دوی په بیلابیلو طریقو آرایش شوي وي. وشواس ځای اوسیدونکي دی. دی وای سانګان د دوی لپاره ډیر اهم دی. موږ دا میله ځکه کوو چې زموږ کورنۍ د سانګانو په ګټه چلیږي. د دې پور یا قرض د خلاصولو لپاره موږ د سانګانو شکریا ادا کوو او دوی ته خپل احترام وړاندې کوو. د سانګانو په خکرو نخې نخانه لګول شوې وي او په دوی د تاوسانو باندې هم لګول شوې وي. د ټولنې د غړو ترمنځ د سانګانو مقابله هم کیږي او کتل کیږي چې سانګان څومره اوچت توپ وخلی شي. متن پرکاش وای د میلې لپاره ځانګړې تیاری کوي. موږ د دې لپاره ډیره تیاری کوو. موږ سانګان لامبو او بیا یې وتړو او خپلې تیاریانې کوو. موږ دا سانګان تلو هم د دوی رنگ روغن کوو او د میلې لپاره یې پوره تیار بوزو. د ساګر میله د سیمې د شودو یا پایو سوداګر کوي او په میله کې د دې رنگ روغن شوي سانګانو ترمنځ یو ځغل هم کیږي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپۍ د ارزښت د کټ کېدو سره سم په پاکستانی بازارونو کې د سرو زرو بیا هم لوړه شوې ده. زرګران وایي چې اوس خلک د سرو زرو غاڼې نه جوړي خو د سرو زرو پر ځای ډېر د مرویو او نورو داسې چیزونو څخه کار اخلي. همدار زوی وای چې د صرافانو او د زرګرانو کار هم د پخوا په پرتله وسور شوی دی. په مکړه په دې حق له د عبدالرزاق رپورت.
د وخت تیرېدو سره د نور امروزه استعمال د سیزونو په شان د سرو زرو نه جوړ کالو پترو په نمونو کې هم بدلون راغلی. په تیر وختونو کې چې به زنانو کم د لاس جوړ شوي امیلونه، کټمالی، سینګار پټې او جنکې د ډول او سینګار لپاره کارول، اوس د هغې په ځای پښتنې زنانه په مشین جوړ کالي اچوي. د سرو زرو د کالو په نمونو کې بدلون نه یوازې د نوي دور مشیني آلاتو له وجې راغلی، بلکې د سرو زرو په نرخ کې سیواوالی هم بللی شي. د پېښور صدر بازار سره تړاو لرونکي د زرګرانو د اتحادیې مشر فیض الله سراپ وایي چې په تیر وختونو کې د سرو زرو نرخونه ډیر کم وو، چې له عملی عام اولس د زنانو لپاره په ډیر مقدار کې کالی جوړول، ولې اوس د زرو په بیه کې زیاتوالی له کبله کوم خلکو چې بلس تولې کالی جوړولو توان لرو هغې درې تولې هم نشي جوړولی. هغې زیاته کړه چې اوس په کالو کې د سرو زرو کم استعمال لپاره خلک مختلف قسم مری، مشکڼې او مالی خوښوي، کوم سره چې په کمه خرچه د لږو سرو زرو نه ډیر کالی جوړ شي.
او درون شی به خوقولی او خو سونه مرزانه وا او ساده وخت او ساده کالی او جی اغه ټیم مختلف اغه کی اغه ټیم اغه د پوندونو ارونه ډیر خو خید کټماله با او گجری کړي به وی جی د سید سر لبر با ورته سنگر پټه ویلی شي جمبر بو نن سبا خو به د برایډل ډیر زیات چلی لګیا دی غمو والا سنگاپوری سامان خلق و خی مدرسی خو خی جی مختلف ایٹم دی دیکی
د سرخار پیخور اندرشیر بازار چې د سروزرو کاروبار لپاره نه وازی په خیبر پختونخوا کې خپل نوم لري، بلکې په ټول هواد کې د کالو کاروبار لپاره یې خلک پیژني. په دغه بازار کې د زرګری کارکونکې اجمل خان وایي چې کوم کلتوري کالي به خلکو په خوا جوړول په هغې به ډیر وخت لګېدو، ولې اوس د مشین په ذریعه د کالو نوي نوي نمونې په ډیر کم وخت کې جوړیږي او دغه وجه ده چې کالي اغېستونکي مشینی کالي خوښوي.
لکه مخکې خو به چې کوم دی ساده ډیزاینو هغه په لاس په جوړېدل، د لاس نه چې کوم دی اوس چې کوم دی نو مشین نه کاسټنګ ورته وي، نو هغه کاسټنګ داسې چا په مشین باندې کېږي، خو بیا پکې داسې کار مې چا پکې موږ اکثر په ملتان کې کوو، نو دې سره چې کوم دی په کاروبار باندې اثر هم ډېر پرېوته. اوس هغه سیستم ختم دی، اوس که مطلب چې ته بنګړي یادې چر رنګه بنګړي وي، نو په لس ورځو کې ښه ناخ مشکل نه مشکل به کار چې کوم دی د بنګړو نه هغه جوړېږي، یا داسې یو غټ سیټي چر رنګه سیټي هم تقریبا دغه دس ورځو کې پندرہ ورځو کې تیاریږي.
د شمیرو تر مخه اندرشیر بازار چې په موجوده وخت کې د زرګرۍ یعنی کالو جوړولو او خرڅولو څخه کم 3000 دوکانونو باندې مشتمل دی. په دې کې د 15000 نه زیات کاریګر او دوکانداران د کالو کاروبار کې بوخت دي. د بازار مشر صراف اورنګزیب خان وایي چې د پاکستانی روپے په قدر کې د کمی له کبله د سرو زرو په قیمت کې اضافه شوې ده او د هغې په ګټه کې کمی راغلی دی. هغې دا هم وایي چې اوس په پښتنه سیمه کې د ودونو وخت شروع دی، ولې بیا هم زیاتره دوکانداران د ګاک په انتظار کې وي کوم چې بازار مخه ډیر کم کوي.
کله نه د ډالر باندې چې اپ ډاون راغلی دی نو دې سره له کاروبار معنی زموږ فرق دا راغلی چې ډالر خطو سره سونه چې کومه ده ټچ ده هغه بیا مارکیټ کې تیزی راځي، د تیزی راتلو سره داسې دی چې مارکیټ بیا لګونې خاموش شي، خلک بیا لږ ویټ کوي چې مې بي لګونې کم شي نو بیا کارون نه وکړو. نو کاروبار باندې دغه فرق راغلی دی چې د ریټ خطو سره اوسطن کار چې کم دی داسې 50% پورې کم شوی دی. یو بل مین مسله چې کوم زموږ دوکاندارانو ته وي هغه دا وي چې دلته خلک راځي آرډر ورکوي او ریټ وکړي، نو د ریټ خطو سره چې کم دی نو د هغې د دوکاندار او د کسٹمر منځ کې چې دی بیا ډیر هغه راځي، نو دغه لکه دوکاندار ته بیا تاوان شي.
د زرګرانو په وینا د پېښور اندرشیر سره سره د خیبر پښتونخوا سرخار نور بازارونو نه یوازې د لاس جوړ شوي د پښتنو هغه کلتوري کالو پترو جوړولو رواج ختم شوی، بلکې کومو کاریګرو چې به دغه کالي جوړول هغې هم د سرو زرو د زیات قیمت او د لږې ګټې له امله د زرګرۍ کاروبار پرېښودو ته تیار شوي دي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس تاسو ته د بلوچستان چمن سرحدي ښار نه د مصنوعي چمن جوړ یو میدان په حق لا ریپورت وړاندې کوو چې پکې د کرکټ لوبې هم شوې دي. دغه ریپورت د چمن نه د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سره دی راکوي.
د بلوچستان ایالت په سرحدي شار چمن کې د سوهیلی ایشیا اولنی استروټپ کرکټ میدان صادق استروټپ ګراوند د کرکټ د لوبو پر مخ پرانستل سو. مخکې دغه میدان د بلوچستان ایالت د سرحدي ملیشا ځواکونو په ولکه کې وو چې هم د سرحدي ملیشا ځواکونو د مشر میجر جنرال ندیم اجم لخوا د چمن د لوبغاړو لپاره جوړ کړل سو او تر یو وخت پورې پر دغه میدان ملیشا ځواکونه ولاړو. پر دغه میدان باندې اولنی ځل د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر او د ایالتي اسمبلی غړی اصغر خان اسکزی په نامه د ولسوالۍ پر سطح د کرکټ د لوبي سیالۍ وسوې چې دغه لوبي کتلو دپاره په یو زیات شمیر خلک ودغه میدان ته راغلي وو. په دغه محل ادي خلکو او لوبغاړو د دغه مصنوعي زرغون میدان په سیمه کې د کرکټ د پرمختګ دپاره لوی ګام وبولې.
زما نوم حضرت علي دی. اول دا ګراوند چې موږ کرکټ کوي ز خپل لوبغاړی هم ډیر پسمانده ګراوند ولوم چې موږ لوبغاړي د دې سره انجری کېدل مش خو جدل د دې سره ګین پورته کوشته کېدی. کراریان په دار کم پسمنده علاقې سره مش دا اوس تیر دوې میاشتې مخکې پاکستان انډر 19 ته یو پلیر ورکول سول د دغه ګراوند سم په دې ګراوند کې بازیز مش سره کولې د دې ګراوند سوال.
نوم علي خان دی. د چمن استرو ټاپ ګراوند د دې تقریبا د دې ګراوند اولنۍ وار دی چې په ګرد ایشیا کې دار کم استرو ټاپ ګراوند نولو خو مش د ایف سی بلوچستان د منجم د طرفه سه یو داسې تو پر نصیب سوی دی چې مخ کې بدل ته مش لوی چې کوم کولې چې هغه پر خاور ولې یا پر سارا ولې بالکل مش مقصد ډیر د غسر مخامخ.
زما نوم اجی شیر محمد دی. د چمن د شهر بسیدونکو نو په چمن په شهر کې ډیر شایسته کرکټ ګراوند جوړ شوی دی. د کرکټ ګراوند نو جوړ شوی دی لکه په ایشیا کې د زینې جوړ شوی لکه په چمن کې.
پر دغه نوی مصنوعي میدان باندې آل ډیسټریک اصغر خان اسکزی کرکټ ټورنمنت سیالي تر سره شوې چې هم اخرنی لوبه کتلو او په لوبغاړو کې انعامونه بيشولو د پاره د ایلتی اسمبلی غړی اصغر خان اسکزی په خپل دغه میدان ته راغلی وو. په دغه محل نوموړي وویل چې په ایالت کې ترګری راکمولو د پاره د لوبو میدانونه آباد کول پکار دي. د دوی حکومت د کرکټ او د فوټبال د لوبو د پرمختګ د پاره خپل ټولي هڅې ګړندي کړې دي.
زمور په وطن کې دا رواني سلسله د دې په ختمولو کې صرف د کیل میدان په آبادېدل باندې موږ خلاصېدلای شو او دا ټیم چې څومره ضرورت د لوبو میدانونو آبادول زموږ ضرورت دی او د علم ځایونو آبادول زموږ ضرورت دی. زما په خیال بل بدی چې دونه خاص ضرورت زموږ د پاره نه وي. نو یقینا په دې سلسله کې ز کرکټ اسوسییشن دی کزمر خصوصا د چمن فوټبال دی که کرکټ دی که نور گیمونه دی د ملک په لیول بلکې په انټرنیشنل لیول زموږ د شهر خلکو د دې وطن د پاره ډیر لوی نوم پیدا کړی دی. نو ان شاء الله د خپل وسه به موږ پوره تعاون ورسره کوو چې څومره زموږ په وس کېږي د لوبو دغه میدانونه آباد ساتل به ان شاء الله زموږ په کوشش په حکومتي لیول چې زموږ سره لږ ډیر څه وسو دست وي دغه د لارې به موږ آبادو او دوی سره به کومک کوو.
د چمن شهر د فوټبال لوبغاړي دا وخت د پاکستان سره سره پر نړیواله سطح باندې هم لوبیږي خو اوس دغه نوی کرکټ میدان جوړېدو څخه به د چمن د کرکټ لوبغاړي ګټه ترلاسه کړي او خپل ځانونه به پر کامی سطح د لوبو وسیالۍ ته ورسوي. خو د میدان سره سره د لوبغاړو د تربیه زمينه برابرولو لپاره هم پاکستان کرکټ بورډ ته پکار دی چې په تربیه ورکوونکي لوبغاړي و چمن ته راواستوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وی، چمن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
02 2 0 5 0 3.
په پېښور کې یوه زړه تاریخي ودانۍ چې نړېدلې وه او په خرابېدو وه بېرته رغول شوې ده. دغه ودانۍ چې علي مردان ویلا نومیږي د مغولو د دور جوړه شوې ودانۍ ده چې اولسمې پیړۍ ته یې تاریخ ورګرځي او د علي مردان په نامه ده چې هغه وخت کې د مغولو په وخت کې د کابل او کشمیر او گورنر پاته شوی وو. په دې هکله زموږ خبریالی سعدیه قاسم شاه له یو لرغون پیژندونکي ډاکټر عبدالصمد سره مرکه کړې ده چې راځي په ګړې سره واو.
ډیره مهرباني ډاکټر عبدالصمد صاحب. په خبر کې پرستو کې تاسو علي مردان نومي یو ودانۍ هغه بحالي کار ستر سوال دی، په دې اړه ته وایي داسې قسمه ودانۍ دا د څه اهمیت ده؟
علی مردان ویلا ورته وایي چې دا 11th کور هډ کوارټر په کمپلیکس کې دننه یو د مغلو تاریخی آثار الته کې جوړ شوی. په انګریزي کې ورته ویلاز وی گارڈن ویلا. تاسو ته پته په خبر دی باغونو یو خارو په خاص کر د مغلو ټایم کې، نو دا یو باغ حصہ و هغه ټایم. اور علی مردان یو ډیر مشهور انجینیر پاتې شوی دی، گورنر پاتې شوی دی کابل او د کشمیر په مغلو دور کې. هغه بیسیکلی وو پرشین او هغه ډیر زیات سکلډ و. تاسو شالیمار گارڈن وکتلې یا بنور په لاهور کې ډیر زیات هغه کتلې وینو، هغه زیات مشهور و داسې کنسٹرکشن کې په د مغل ټایم کې. نو هغه پېښور کې هغه 17 سینچری کې په اولسمه صدی کې علي مردان ویلا جوړه کړې وه. نو هغه مختلف وخت کې مختلف مقصدونو دپاره استعمال شوی وه، جوړه شوې. خو هغه باغ حصہ یو ویلا وه، خو هغې نه پس د کله سکانو حکومت رالو نو سکھ وخت کې دلته کې یو فرینچ یو جرنیل و جنرل کوټ ورته وی، هغه پکې خپل فیملی اوسول، هغه ته خپل کور جوړ کړو. هغې نه پس د برټش دور کې چې کله ونو انګریزانو دور کې دا د پېښور پہلا ډپټی کمشنر او لارنس هغه کور جوړ کړو، تنه خپل کور جوړ کړو. هغې نه پس بیا مختلف وختونو کې دینه مختلف ٹریجری روم تنه پاتې شوی دی، هیډ کوارټر حصہ پاتې شوی، مالخانه پاتې شوی دا 1975 آنورډ چې کوم دغه دی 11th کور هیډ کوارټر دا حصہ پاتې شوی. نو دا
د کال 1950 یا یم نه را پدې خوا د فوس په ولکه کې دا ودانۍ و، هغه په استعمال کې و. نو تاسو چې لارې اوس حال کې دا بیا تاسو هیڅ بحالی کار سره نه
کال 2015 کې د پاکستان آرمی مونږ ته فارملی یو ریکوست وکړو چې دا یو زوړ مغلو پیریډ دلته کې یو ودانۍ ده، نو اړې خراب حالت کې د غورځېدو ولا ده. نو مونږ ډایریکټریټ آف آرکیالوجي یو صوبائی حکومت اے ڈی پی سکیم واچولو چې 57 ملین روپیز د ډایریکټریټ آف آرکیالوجي فنډ هغه ته مختص کړو. نو درو کالو کې مونږ پہ کار شروع کړو، د هغه مختلف کم پیریډز دي، هغه لګې لګې حصے مونږه پریزرو کړي او زیات چې کم بلډنګ د اوریجنل دا چې گارڈن ویلا په کم حالت کې جوړ شوی هغه خپل واپس کې مونږ راوسو. دا عام زبان کې مزه دا هم چې دا بالکل کیموفلاج شوی وو، په هر پیریډ کې دلته خلک اوسېدلو، هغه پکې کنسٹرکشن کړی و، نو اوریجنل چې کم آبادۍ کړی وې.
کال 1950 یا یم نه را پدې خوا د فوس په ولکه کې دا ودانۍ و، هغه په استعمال کې و. نو تاسو چې لارې اوس حال کې دا بیا تاسو هیڅ بحالی کار سره نه وکړو.
کال 2015 کې د پاکستان آرمی مونږ ته فارملی یو ریکوست وکړو چې دا یو زوړ مغلو پیریډ دلته کې یو ودانۍ ده، نو اړې خراب حالت کې د غورځېدو ولا ده. نو مونږ ډایریکټریټ آف آرکیالوجي یو صوبائی حکومت اے ڈی پی سکیم واچولو چې 57 ملین روپیز د ډایریکټریټ آف آرکیالوجي فنډ هغه ته مختص کړو. نو درو کالو کې مونږ پہ کار شروع کړو، د هغه مختلف کم پیریډز دي، هغه لګې لګې حصے مونږه پریزرو کړي او زیات چې کم بلډنګ د اوریجنل دا چې گارڈن ویلا په کم حالت کې جوړ شوی وو هغه خپل واپس کې مونږ راوسو. دا عام زبان کې مزه دا هم چې دا بالکل کیموفلاج شوی وو، په هر پیریډ کې دلته خلک اوسېدلو، هغه پکې کنسٹرکشن کړی وو، نو اوریجنل چې کم آبادۍ کړی وې دا په هر دور کې چې خلک پاتې شوي، نو هغه پکې خپل آبادۍ کړی وې. نو چې اوریجنل چې کم بلډنګ وو هغه پکې پټ شوی وو. نو زموږ مقصد دا و چې کم مغلو دور کې دا ویلا جوړ شوی وي هغه په خپل شکل کې واپس راولو. هغې باندې مونږ کار وکړو، درې کاله هغه یو وروستو هفتې کار کمپلیټ شو، مکمل شو. د 11th کور چې کوم کور کمانډر صاحب نذیر بٹ صاحب هغه ریټایرمنٹ نه پہلا د هغه افتتاح وکړه.
د دې افتتاح خوش
دا داسې فوجي چاونه کې دننه ودانه ده چې عام خلک باغل ته نشي تللی.
جی فائدہ بھی جی ہم خلق تا رسی ولی شی دا منگ کم پروپوزل ورکڑو دے گورنمنٹس دے ڈائریکٹریٹ سے پیسے منگ لگو لے اگئی او کنڈیشن دا مجھ دا باخر کے حالہ ٹک شی نو دا خلق تا کلاوی گی نو اس آئیڈیا دا گا دا شی دا بھی او خاص حصے نا پورشن نا دا مین روڈ سے کنیکٹ سی نو خلق او پراپر گائیڈڈ وزٹ گزی نو او سیکیورٹی حالات میں پہلے نا ڈر خیدی نو امید دار شی دا بھی خلق تا وزٹ دے پر کلاو شی
دیر مہربانی دا ورس اف امریکہ جیوسل خبر
دا د وائس آف امریکا ډی بریډیو دی. په پاکستان کې ګڼ شمیر کورنۍ داسې دي چې د هغوی د کور یو نه یو کس بېدرکه شوی دی. دغه شمیره په زرګونو کې ښودل کیږي او د دوی کورنۍ د دې تور د ملک په امنیتي ادارو باندې لګوي. وخت په وخت باندې د دې لپاره درخواستونه هم شوي دي. زمنګ په سیمه کې خبريال عدنان بیٹنی هم د دغه شان یو بيدرکه شوی هلک مور سره خبرې اترې کړې دي چې د خیبر پښتونخوا د 400 ډکی سیمه سره تعلق لري. تاسو ته د خبرې وړاندې کوو.
مور اول خپل پېژنګلې سره کوم ځای نه راغلې؟
ضلع 400 ډکی کله
او نوم څه ده؟
او نوم نور جهان. منظور کئی او د مارو د ته وخت نور نه ته نور به دې بل کی او زه دا وړم دا مې بچه د اخر ګناره ته وخی چې څه ګناه کړی ما ته دې ثبوت وکړي. ډیر غریب مې ده زه دې غریبې د وجه نه شو ګرځې دلې پر نوم را ته 400 روپے را کې پدې تا کې په ته لاړ شه دې الله رضا دې پر او ته سوې پټ دې وکړه او زه دې ته وس نه نرم او دی بیماری شکر بیماری می دا پر پیش می دا دی سلا تک می دا دی اصاب را گونه می نری شوی دی او زد دا بچه غوارم دی اللہ نه غوارم سی اللہ را نکی خود تاسی برا تا خدای با واسی تا پیدا کی خود تاسی پختون خواه اللہ زی کامیابی غوارم او سب پینزه سلوی کال وقت دی ما دلتا شو بچی می ٹوز دلتا شوی تعلیمون ای دلتا کری چوار لسم تعلیم دو لسم تعلیم دل لسم تعلیم کرد دسی نسی بی تعلیم همی پرکای او اتک کالا می مندرا سپاوی دری می اشتی مولی تو پت گیتا پاتی بی او پا چوٹای دی آسانیانو شپاوا او کور تا راغای سی کور تا راغای ما رو جوا او دا باندې څنګه دی ماکام ځان وشو دالار جمعه جمعه سیلار واپس کوچی ته سراغه او معنی جیک سی جیگی کرانا بس یہ غاگ رہتا ہوشو ویسی نور محمد سای والا اوچت کو سای والا اوچت کو ند چاپا سی پختنہ کولا شو نم چیرتا خبر کولا شو دی دارا ناوین گور میرا تا پا کور کی شل شو دی آغی بیماری ورطا ورک دی ور بانی سی راگ ورطا میرگی بیماری
دی خپل تاسو پا افغانستان چی دا کمی خوری ہے
دی شرزاد و خوگیانو
شرزاد و خوگیانو او دا زوی دی چمر وقت کیلی چی لدرک دا
دی دا اسنان سراغ له د اسنان نه ایست د اسنان نو څلورم کال روان ده او درې کال پوره شو. په دې څلورو
کالو کې تاسو چا ته لیدل کا تر شي ویډیو سره؟
نه 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 سې لیدل په دوه سترګې مې سې ولې د بس بچي بیا دې مړ شم چې ستش دې ملاقات ما وسره وشي دوه سترګې دې ما ته کار کی خیر به غم پروا نه کی کڅ هي زه هم
چا ته پلی چا ما غوښته کړې دا چا ته
خالد مردان ډیجیټل اړم بیا د 400 سپی ته لاړم بیا د تنګی ته لاړم تنګی نه د سرجرو ته لاړم سرجرو ټول کاغذونه د مندنی پتاڼه ماته راکړه او مندنی تانی دغه د میاشت پوره شو ماته لیا پته نه ده لګولې اوس دې ځای ته سې راغلم چې ما به دا ژړه واخلې د زه کونډه یم بیا غریب یم بیا مریض یم
افسران
ګران اوریدونکو په دې د باندې زمونږه د دې خبرونې اختتام کیږي، سر تر رسیږي. زمونږ د دې خبرونې وروسته به تاسو ته بل خبرونه پروګرام زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي. زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
ساسونه اجازه غواړو. الله پامان.